افغانستان کې څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او ډېر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې شورا له ویان سره مو په خبرونه کې مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر نن د حکومت د سولې مرکزي پلاوي سره دوه ته تر سفر د مخه ولیدل. نامعلوم وسلواله د کندوز د امنیت قمندانې یو شزینه پولیس وژل ده او د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نوومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر نن د حکومت د سولې مرکزي پلاوي سره دوه ته تر سفر د مخه ولیدل. د ملي مصالحې عالي شورا وایي سبا شای تر سبا به افغان مذاکراتي ټیم دوه ته سفر وکړي. د ارګ پی ویلامي کې راغلي چې ولسمشر غني د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله او د مرکزي پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د حکومت پلاوي د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو چارې پیل شوې دي او د خبره شایي تر نن ماښام پورې دا لړۍ بشپړه سي. د خوځون خبره د دې مذاکراتو پر وړاندې نور هیڅ پلمان نسته.
مذاکره کوونکی حیات او ترڅنګي تخنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوی ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي. حیات مکمل دی.
شغل خوځون د موضوع د حساسیت لکه د دغو مذاکراتو د اجنډا په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې اوربند به د دې خبرو یو له مهمو بحثونه وي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم نن په تازه څرګندونو کې ازادي راډیو ته خپل پخوانی دریځ تکرار کړ چې د بندیانو په خوشی کېدو سره یې د ډله خبرو ته چمتو ده. سلګونو شذو د وبخشي نامعلوم وسلواله د کندوز امنیت قمندانې یو شزینه پولیس وژل ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي صالح نومې پولیس تیر ماښام د کندوز یوې لرې نام نسیمه شورا خاکته په چال او فریب بیول سوی او وژل سوی ده. د امنیت قمندانې ویان هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوی.
دا چې صالحه چا دغې ناامنې سیمې ته په چال او فریب بیولې وه موږ پلټنې پیل کړي دي او هغه کسان چې په دې قضیه کې لاس لري وبنیول شي.
شورخاک د کندوز شهر په شاوخوا 3 کیلومتري کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده. شاوخوا 2 اونۍ د مخه وسلوالو طالبانو د کندوز په دریم امنیتي حوزه کې د سرحدي ځواکونو یو شزین افسره په خپل کور کې وژلې وه. افغانستان او اوکراین په خپلو کې د سوداګری زوړې کو د پراختیا او دوړخیزي همکاري هوکړه کړې. د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت مرستيال 13 ورځ د اوکراین د سوداګری خونی له مرستيال سره خبري کړې او اوکراین لوریجمنه ورسره کړې چې ډیر ژر به په کابل کې د دې هیواد د سوداګری خونه جوړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پنګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به دغه هیواد نور بهرني پنګوال هم راجلب کړي. زموږ غلزه د ریډیو ری د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نوومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوو مظاهره کوونکو سره ناسم چلند کړی او زیاتوي چې حتی تر لس کلونو ماشومانو پورې ځورول سوی دي. دغه مظاهره د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو د اعلان وروسته په شاوخوا سلو شارونو او شارګوټو کې راپورته شوې. د راپورونو له مخې د ایران حکومت په غبرګون کې له زور زیاتی کار واخیست. لږ تر لږه 304 مظاهره کوونکي ووژل شول او 4000 نور ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا راپور د مظاهرو د قربانیانو له شپېتو کورنیو سره د مرکې وروسته چمتو کړی دی. ایران تر اوسه د دې نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي. سلګونو شزو د بیلاروس په پلازمینه منسک کې ورسته لاغه سولیز لاریون وکړ چې حکومت په هنتون لسګونو زده کوونکې مظاهره چان ونیول. د غو زده کوونکو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د حکومت مخالفینو په سپارښتنه د دوی د شونیز کال د پیل په لومړۍ ورځ اعتراض پیل کړی و. د همدې ورځې په پای کې سلګونو شزي په پلازمینه کې د خپلواکۍ څلور لارې ته نږدې راټول سوي او ځینو یې په سندرو او نڅاګانو سره سولیز اعتراض وکړ. راپورونه وایي پولیسو په دې لاریون کې مداخله ونه کړه. مظاهره کوونکو په یو غږ شعار ورکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو باید له دندې لرې سي او نوي انتخابات وسي. د ښاغلي لوکاشینکو عمده انتخاباتي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکایا وایي چې د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې پراخ درغلي سوي دي، خو ولسمشر وایي واک به پرې نږدي ځکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان سره سم نوموړي تر 80% ډېرې رایې ګټلې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړې دو په حال کې دی او ډېر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي.
چمتواله نیول شوی دی، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
د دې شورا له ویاند فریدون خوزون سره مو مرکه کړې. د پکتیا د لج منګل ولسوالۍ اوسېدونکو د سړکونو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډي پاکستان څخه د افغانستان کندهار ته راستنه شوې کډوالې کورنۍ د بې وزګاری او سرپناه د نشټوالي څخه کړي.
د کریا بسراوی کې ګرد افرایز اسرای والا کریا غواړي بچان روټي غواړي، دلته شراس شي نهسته.
پر دیو د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پراپورونو سربیره نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سختې رای کړی چې د تیر کال د مظاهرو په ترڅ کې د نیول شوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې دی. اف ام په 15.5 په صافه اوازی اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي تر سبا پنجشنبه پورې به افغان مذاکراتي ټیم دوحې ته سفر وکړي. د دې شورا وایان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې پیل شوی بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په وړاندې خنډونه لرې شوي دي. طالبان ویلي تر هغو پورې چې به بین الافغاني خبرو کې ګډون ونه کړي تر څو من سره سم د دوی ټول بندیان خوشی شوی نوی. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د چمتووالي خبره. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي افغان پلاوی په بشپړه توګه چمتو دی او تر سبا پنجشنبه پورې به دوحې ته سفر وکړي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر زر به د بندیانو د تبادلې بهیر هم پای ته ورسیږي.
د بین الافغاني مذاکرات لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیات چمتو دی. خنډونه له منځه تللي دي. د اسیرانو او زندانیانو تبادله شروع شوې ده. ډېر ژر به دا بهیر پای ته ورسیږي او کله چې د بندیانو د خوشې کېدو بهیر پای ته ورسیږي بین الافغاني مذاکرات به ډېر ژر شروع شي، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
خو ځینو به خبره حکومتي سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د بندیانو د تبادلې بهیر په بشپړ توګه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر دې دمه د پاتې 360 طالب بندیانو له ډلې هم په دې وروستیو دوه ورځو کې یو شمېر بندیان پلچرخي له زندانه خوشې کړي دي. تازه نن هم د کندهار ولایت له محبس نه 8 تنه طالب بندیان آزاد شوي. دا خبره د دغه ولایت رسنیز دفتر تایید کړې ده. هڅه موکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه د ټولو خوشې شویو طالب بندیانو او دا چې عینن به هم کوم شمېر طالب بندیان له بند آزاد شي او کنه معلومات واخلو. خو تر دې د مېز مو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خدای ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان دولت د سولې په برخه کې په خپل ژمنو عمل کوي او په خبره طالبان افغانستان باید اسیران خوشی کړي. ښاغلی صدیقی لیکلی د بندیانو د تبادله پروسه دوام لري او حکومت یې څارنه او ارزونه کوي. صدیق صدیقی د ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان مذاکراتي ټیم د لیدکاته په اړه هم په یو ټویټ کې لیکلی چې ولسمشر غنی د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او مذاکراتي ټیم سره کتلي او له طالبانو سره د خبرو اترو اړوند خبرې کړې دي. افغان حکومت مخکې تر دې ویلي و چې په خپل دریز به ولاړ وي او تر هغه به پاتې نور بندیان آزاد نه کړي تر کومه چې طالبانو د دوی کمانډویان نه وي خوشي کړي. خو تېره ورځ ځینو رسنیو د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې طالبانو څلور کمانډویان هم آزاد کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي دوی به تر هغه بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ نه سي تر کومه چې ټول بندیان نه وي آزاد شوي. بل خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي دواړه لوري دي د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه نه ورکوي او زر تر زره دې د دغو خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له دې ډلې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی غړی محمد امین وقاد وایي
څومره بندیان د حکومت په چوکاټ کې وي دا پاتې آزاد کړي او د طالبانو سره کا افغان سرتیری هغه هم آزاد کړي. دواړه خواوې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره آمادګي ښیي. موږ امیدوار یو چې د دې آمادګۍ په وړاندې باندې دا خنډونه چې د واردولو په حال کې دي دا هوار شي او نور خنډونه ایجاد نه شي.
ښاغلی وقاد ټینګار کوي چې دواړه خواوې دې د مذاکراتو په پیل او دوام کې له زغم کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوه ډله دوحې ته رسېدلې تر څو د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. بهرنیو چارو وزارت په دې څنډي ویلي خو د ملي روغې جوړې عالی شورا دغه خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا وایان فریدون خوزون وایي د بندیانو د تبادلې بهیر به ژر پای ته ورسیږي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. ښاغلی خوزون له آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د حکومت د افغانستان حکومت د خبرو پیلېدو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. په دې اړه مې مخکې له ښاغلي خوزون سره مرکه وکړه او لومړی مې له هغه پوښتنه وکړه چې د حکومت مذاکره کوونکی پلاوی به دقیقا کله قطر ته ځي.
مذاکره کوونکی حیات او ترڅنګ ټکنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوی ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي حیات مکمل دی.
آیا د بندیانو د تبادلې په ګډون د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خندونه لري شوي دي؟ هغه بندیان چې طالبان وای باید ټول خوشی شي ترڅو دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي.
د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل شوی دی یا له دوه ورځو راهیسې پیل شوی دی او احتمال لري چې نن تر ناوخته دا بهیر یا تمه لري چې دا بهیر تر نن ناوخته پای ته ورسیږي او په دې اړه بین الافغاني مذاکرات پر وړاندې کوم خنډونه دي هغه رفع کیږي او رفع شوي هم دي. هیڅ بهانه نور د بین الافغاني مذاکراتو ځان لپاره نشته. دا بهیر په خطوګه پر مخ روان دي. موږ تمه لرو چې بین الافغاني مذاکرات هم ډیر ژر شروع شي.
خلک ډیر په تمه دي. دا موضوع ډیره ټکنۍ او زندنۍ شوله چې کله خبرې پیلېږي چیرې به پیلېږي. اوس خبره تقریبا ډیر یو حساس مرحله ته رسیدلې ده. یعنی دا ډاډ ورکولای شي چې په دې اونۍ کې به خبرې پیل شي که هغه مقدماتي هم وي.
حیات سفر وکي. د سفر هدف هم د مذاکراتو پیل دی او کله چې خندونه لري شي طبیعي ده چې مذاکرات شروع کیږي او په دې باندې کار شوی دی. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې پراتن کوڅه لاندې ورځ کې ان شاء الله د بین الافغاني مذاکرات په پیل شهیدان یو.
په اجنډا کې کاوریدونکو ته لکه معلومات ورکړي چې کوم موضوعات به شامل وي.
زه فکر کوم چې نو چې مونږ یو حساسه د موضوع پر مخ یو په دې خاطر باندې په اجنډا دې بحث نشو کولای. مو مهمه مسله د اوربان مسله ده چې اوربان به بحث کیږي او محتمل وي چې د افغانستان خلکو جواب ویشي. د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې اوربان باید وشي. اوربان یا د اورکم دواړه د سولې په پروسې باندې افغانانو باور زیاتوي او محتمله ده چې دې هدف ته ورسیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا وایان فریدون خوزونو
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
د ولایتونو لپاره د خزینه مرستیالانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره خزینه مرستیال والی ټاکل شوی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په دې بهیر کې ځینې ستونزې وي خو اوس پر یوې کړنلارې کار شوی دی او ډیر ژر به وروستی شي. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
د په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان ولایتونو ته د خزینه مرستیالانو د ټاکلو له فرمان وروسته یوازې لوګر ولایت ته خزانه مرستیاله ټاکل شوې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو له کمیسیون سره په ګډه په دې اړه ډیر ژر د یوې کړنلارې د وروستۍ کېدو خبره کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
خو وروسته د ځینو وړاندیزونو او سلام مشورو په اساس د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پریکړه وکړه چې باید یو طرزالعمل ولرو چې څوک کولای شي دغه بسته کاندید شي. موږ تمه لرو چې ژر به دغه طرزالعمل بشپړ شي او بیا به دغه پروسه بیرته پیل شي.
ښاغلی سقیم ونه ویل چې د دغه کړنلارې له مخې به خزینه مرستیالانې د آزادې پروسې له لارې ټاکل کیږي که څنګه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې درې میاشتې مخکې د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز شوې طرحې د پلي کولو فرمان صادر کړ چې له مخې باید په هر ولایت کې د والیانو خزینه مرستیالانې وټاکل شي. د فرمان پر بنسټ د ټولو څلور دورش ولایتونو د مرستیالۍ یوه څوکۍ به هیڅ نارینه ته نه ورکول کیږي، خو تر دې دمه یوازې د لوګر لپاره خزینه مرستیاله ټاکل شوی او دا پروسه له خنډ سره مخ شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په پروسه کې د یو شمېر ستونزو له امله دوی اړ شول چې په دې اړه په کړنلاره کار پیل کړي. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بسونو لپاره دوی ته تر دې دمه له ټولو ولایتونو سلګونه سیویګانې را رسیدلې چې دوی اوس مهال په شارټ لیست کار کوي.
د ښځو چارو وزارت د افغانستان له ټولو ولایتونو د پیاوړو په کارپو میرمنو زیات شمیر لیستونه ترلاسه کړي دي او د وزارت له لوري په دې لیستونو کار کیږي. هغه میرمنې چې د کار وړتیا لري هغوی شارټ لیست کیږي او د جوړیدونکي کړنلارې له مخې به دوی یادو بستونو ته معرفي شي.
هغه لی د ادرس وویل تر دې دمه معلومه نه ده چې دغه بسونه به د یوې آزادې پروسې له لارې میرمنو ته ورکول کیږي او که په انتصابي شکل. خدا وایي چې لوړې زده کړې له دیرشو کلونو لوړ عمر کاري تجربه د ولایت په اړه پراخه مطالعه یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې باید نوماندانې ولري. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټولو ولایتونو کې د والیانو 15 خزینه مرستیالان شته، خو په خبره یې په دې وروستیو کې ځینې له دندې لرې کړای شوي دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام پس لاشر پنځه ته په صافه وځي اوریدلی شي. د پکتیا د لجه منګل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو له نشټوالي سره ټکوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د نشټوالي له امله د کال په ټولو موسمونو کې دوی د خوراکي موادو د ناروغانو د انتقال او نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. له ګردې زده ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې راپورټ لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لور ته پرته د غوبلسوالي د لجه منګل په نوم یادېږي، کومه چې اوسیدونکي ان خام سرګ هم نه لري. په دې لاره تګ راتګ اسانه دی ځکه چې د غرونو په منظرو کې تللې لاره په اوړي کې له اوبو او په ژمي کې بیا له واورو ډکوي. په دغه موټر کې یو ماشوم ناست چې لاس یې مات شوی او د پلار په وینا چې له ونې راغورځېدلی. دی د ابتدایي درملنې په موخه لومړی د یوې بلې ولسوالۍ کلینیک او وروسته بیا د پکتیا حوزوي روغتون ته د ښې تداوۍ په موخه انتقالیږي. د دې ماشوم پلار حاجي میرزا خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لارې له خرابوالي ډېر په ستونزو کې دي. د دې سیمې یو شمېر نور اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لجه منګل ولسوالۍ له بیا رغونې ډېره وروسته پاتې شوې او کله کله د دوی ناروغان د سړک د نشتوالي له امله په لارو کې مړه کیږي.
اکثر وقت میری زیوی یا جن میری زیوی اگا خپل ژوند نو سوار کی با چې ډیر شي په واغره او بلغره چې شالوغ دا غشتانه چې دیاره.
د پکتیا ځای چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د ستونزې درکړې او وایي د هغه 20 کیلومتر سرک چارې په تدارکاتو اداره کې دي چې لمخې یا د ولسوالۍ له سیدکرم او بیا وروسته له مرکز سره نښلول کیږي. د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل
لاسید کرم څخه تر تشنک پورې 240 کیلومتر سړک چې څلور پړاوونه کې جوړیږي دغه سړک سروي او ډیزاین شوی او اوس په لاندې پروسې په ملي تدارکاتو کې ده چې کارونو په بشپړتو سره به سړک د رغولو چارې هم پیل شي.
په پکتیا کې د سړکونو د نشټوالي او بیا هم د نترمیم ستونزه ایواله هغه شمیرل کیږي چې د دې ولایت اوسیدونکو له ډېر وخت راهیسې ورسره مخامخ دي. د ولایت ځای چارواکي وایي د بودیجې او د امنیت د نشټوالي له امله د یو شمېر سرکونو چارې نیمګړې پاتې دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
لګاونډي پاکستان څخه کندهار ولایت راستنه شوی کډوالي کورنۍ دی بي وزګاری او سرپناند له نشټوالي څخه انکړیږي. د کندهار کډوالو چارو ریاست د معلوماتو لمخې په تیرو څلورو کلونو کې کندهار ته له پاکستان نه د سپین بولډک لاري شاوخوا 14000 کورنۍ استنې شوې دي. صادق رشینی په دې راپور کې د غوستنو شو کورنۍ حال اخیسته
استرای والا سار دروازه ټکول کې دی راو ما شي نسته برور
هغه سار ټکول
لري یي خوای نیک محمد او بصیر نن هم وزګار پات دی. دوی له لسکون نور کسانو سره هر ورځ دلته د کندهار شهر په حبيبي واټ کې د کار په هیله راټولېږي خو کله نصیب سي او کله هم وزګار پات سي. دوی یو کال مخکې تر اوږدې مودې کډوالۍ ورسته د پاکستان له کوټې بیرته د افغانستان کندهار ولایت کې خپل مینې ترستانه سوي او اوس دلته په کرایي کورونو کې اوسېږي. دوی وایي هیله دا و چې وطن ته پستنېدو به حکومت کار او سرپنا ورکوي.
د کریا بسراوی کې ګرد فرایز اسرای والا کریا غواړي بچان روټي غواړي دلته شراس شي نسته
دا غواړم چې د کریا بسراوی کافي اجي صاحب د سرای کیرا ولا کله دلته حکومت راسي د دې چوکمو سواخ دروغه بل پله پرون سواخ مودل ته چې شو کورور نو حکومت مشته زمينه برابرې چې مودل ته یو کار وکړو یا دې مشته یو کار برابر کې مودل کارونه دلته نو مين ته مونږ پرې دې سار پر اچو کاروانو اته دروازه سره اسکار وای نو پرې دوه مولې مونږ پرې وای دا پرنا مرز راغلي د مور وای مور دوه مسکینه خلک کارو ته دوسرا کیره را پسې د بل را پسې مودل ته چې شو حکومت مشته زمينه برابر کړې د مونږ یو کار وکړو یو کار وکړو 15000 مودل سره کیره دا چې میاشر سیډ ولا کما
نو راغا یو بل کډوال دی. دی بیا تازه خپل کورنۍ سره د پاکستان له کوټې کندهار ته راستون سوی. دی چې د خپل کورنۍ د دوولو سغړو سرپرستی ور د غاړې ده هم له حکومت هیله لري چې د روزګار غمی وخوري.
سربستار ته کیر مش کارته ولاکه وته لخواري مونسته رانی مونسته وسبی خو بول خاطه مونږه سمور پلانکه زاته ولا هغه چې بلار څه زیری رو د وکی رو بیرته مور اب سراوا دی وا خو نس کله استاد ما شام نه سپرند لوجه پر ما شام نه سلګ ورجه مسلمان راکله کوپش انتم یو ولې تسره پرملیو ولکه خوارسته شه دا خپل ګرد د ته مو وینې بیکاره ناس صدر ماشام په نومه خو څه مشته د کار زمينه برابر سي یو خواري ته برابر سي نو دا مو دې شي مور به دغه سره وګرځي د نيسته ګربيرا وګرځي.
د کندهار د کډوال چار رئیس دوست محمد نایاب کندهار ته د سپین بولدک لاري درغلو کډوالو کورونی شمیر 14200 د ویچي په وینای بیکاری او بے سرپناهي جدي ستونزې دي. د نوموړي په وینا راغلو کډوالو ته د اوس لپاره د کار امکانات نشته او یوازې تپانیدل چې د مرستندوی ادارو په همکاري وخت په وخت له دغه کډوالو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي مرستي وکړي.
د همکارو ادارو شزینه همکارانی وي چې هغه په کورونو کې د دیو د شزو څخه پښتنه کوي د نارینه څخه زموږ نارینه همکاران پښتنه کوي د دیو هغه واقعي ضرورتونه موږ تشخیصو او بیا همغه ته په پام سره دوی سره نقدي مرستي لوجستیکي مرستي خوراکي او غیر خوراکي توکي چې دوی اشد ضرورت لري هغه د یو پیکیج په شکل سره موږ جلا جلا جوړو او دوی ته په اختیار کې ورکو.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس دا مني چې ریاست یې مسولیت لري چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د سرپناه غم وخوري. د نوموړي په وینا د راستنیدونکو کډوالو د ښارګوټي لپاره د کندهار په دوو ولسوالیو پنجبایي او دامان کې مځکې بیلې سوي چې په روان کال کې به یې نقشې او اړوند نورې چارې بشپړې اویش به یې پیل سي.
زموږ کلک هوډ دا دی چې سږ کال له خیر سره او ډېر انقریب د څو ورځو کې موږ د ښارګوټي د خط اندازۍ پروګرام شروع کړو. هممهاله موږ دلته ورته ولایتي کمیټه د دې ځمکې د توضیح برابرو تر څو د دې بېرته راستنېدونکو کورنیو داخلي ویزه شو دغه اسناد پروسس کړي او هغه څوک چې په قانوني شکل سره یا په معیار برابر وي د هغو اسناد د دې کمیټې څخه تیر شي، تایید شي. هممهاله هلته زموږ مسلکي ټیمونه به کار کوي، د ښارسازۍ د وزارت انجینران به وي. کله چې سلسله نمرې دوی نقشه کوي د دې کمیټې دخوا به پروسس کیږي او توضیح به هممهاله شروع کیږي.
افغانستان ته راستانه سوي افغان کډوال په داسې حال کې د بیروزګاری او د سرپناه له نشتوالي څخه کړیږي چې له پاکستانه افغانستان ته په خپله خوښه د کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. د کډوالو د نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې دمګړی په خیبر پښتونخوا کې هغه دفترونه فعال کړي چې په مرسته یې افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته اوړي. د دغه ادارې په وینا دغه لړۍ تیر ژمی د هوا د سړښت او دغه شان د کرونا وایرس د پراختیا له امله درېدلې وه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سخت تیری کړی چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم پر ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. فرشته جلال زی نور جزئیات اوروي.
د افغان نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر راپور د بشریت ځپل تر عنوان لاندې خپور کړی او په ایران کې هغو بشري ضد جنایتونو ته کتنه کړې چې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې تر هغه وروسته شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې په هغو ویډیوګانو کې چې په 2019 میلادي کال کې د نوومبر په میاشت کې د رژیم ضد مظاهرو له جریان اخیستل شوی، لیدل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونه عمدان مظاهره چیان وژني او هغوی زخمي کوي. د دې ویډیوګانو خپرېدو په نړۍ کې غوغا جوړ کړه. د افغان نړیوال سازمان لیکلي چې په قربانیانو کې حتی تر لس کلن پورې ماشومان شامل دي. د دې سازمان په لیکنه مظاهره چیان او حتی هغه کسان چې د مظاهرو په شاوخوا کې لیدل شوي نیول شوي دي. هغه کسان چې په مظاهرو کې زخمیان شوي له روغتونونو توقیف شوي دي. د بشري حقونو مدافعان چې د دې کسانو د حق غوښتنه کوله او د اقلیت ډلو استازي، ژورنالیستان او حتی هغه کسان هم نیول شوي چې په مظاهرو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د فاتحې او جنازې لپاره راټول شوي. د سازمان لیکلي چې د ایران استخباراتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو او د محبسونو چارواکو د قاضیانو او څارنوالانو سره لاس یو کړی او پر بشري حقونو د سختو تیریو یو سلسله یې سرته رسولې ده. د افغان نړیوال سازمان په دې نوي راپور کې ویلي چې زندانیان په زور په جرم اقرار ته مجبور شوي او له هغوی د اعتراف د اخیستلو لپاره په اعدام ویرول شوي، واټر بورډ یا په اوبو شکنجه شوي، جنسي زور زیاتی ورسره شوی، په زور د کیمیاوي موادو استعمال ته مجبور شوي او له دوا او نورو صحي خدماتو محروم شوي دي. د افریقا نړیوال سازمان کې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د برخې مرستیالي مشري دینا التحوی ویلي چې په ایران کې د مظاهرو له جریانه په خبرو شو ویډیوګانو کې وضعیت نړیوالو ته ټکان ورکړ، خو په زندانونو کې له نیول شوو مظاهره چیانو او د هغوی د کورنیو له غړو سره د ایراني چارواکو ظلم او زیاتی د نړیوالو له نظره پټ ساتل شوی دی. په ایران کې تیر کال په مونی کې د تهران په ګډون په لویو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د تیلو او په بازار کې د نورو ضروري موادو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهره پیل کړې. دا مظاهره وروسته د رژیم پر ضد بدل شوې او اول وار خلکو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر ضد شعارونه ورکړل.
ازادي راډیو اورېدل خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوې او وړاندې دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیمه خبرونه مهروي، خو اوس په تاسو پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
زه
عبدالاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د معدنو د ریاست مسیصابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولیده د معدنو په هکله هېڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی. دا دوه کاله او درې کاله کېږي زموږ حق نه راکوي، نو دا به څو در سو موږ داسې کوو چې وس وایي نن ملاسه سبا راسه نن ملاسه سبا راسه. یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقاماتو دا هیله او اردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو، مایبین وروره د جنګ مایبین یو، د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو، افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه هکله.
نظر
د افغان بسمت سواتل شمیر لارې مهم پیغامونه راستولي. نقیب حسن زیلی کلی افغانان یوازې سوله غواړي، نه د چا ډوډۍ او نه هم د چا خیرات غواړي. خان محمد اسلام یار لیکلی دا چې د طالبانو د پاتې بندیانو خوشي کېدل دوام لري، اوس نو د سولې د خبرو د نه کولو پلمه پای ته رسیږي او باید ډیر ژر د سولې خبرې پیل شي. عبدالکبیر له هلمند لیکلی ډیر خوشاله یو چې د بندیانو د خلاصون پروسه روانه ده او د بین الافغاني خبرو لپاره ټول ولس په تمه دی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر نن د دولت د سولې مرکچي پلاوي سره دوهې ته تر سفر دمخه ولیدل. د ملي مصالحې عالي شورا وایي شایي تر سبا به افغان مذاکراتي ټیم د قطر پلازمېنې دوهې ته سفر وکړي. د ارګ په ویلامې کې راغلي چې ولسمشر غني د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مرکچي پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې د دولت پلاوي د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو چارې پیل شوي دي او د خبره شایي تر نن شامپوري دا لړۍ بشپړه سي. نامعلومو وسلوالو د کندوز د امنیه قمندانۍ یو پولیس وژلې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي صالح نومې پولیس تیر ماښام د کندوز یوې لرې نامنې سیمې شورخاک ته چې د طالبانو تر واک لاندې ده په چاله او فریب بیول سوې او وژل سوې ده. تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوې. چین د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي پیکینګ په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي اډو د جوړېدو نیت لري. پینټاګون کانګرس ته په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پیکینګ په پام کې لري راتلونکي لسیزه د خپل اټومي سروکو زیرمه دوه برابر کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې او سلګونو شزو د بیلاروس په پلازمینه منسک کې ورسته لاغه سولې لاریون وکړ چې حکومت ته په هنتون سلګونو د تکونکو مظاهره چان ونیول.
او مخله دې چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي. ناجیه صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ویسټ انډیز په کارابین کرکټ لیګ سیالیو کې د افغان لوبغاړي نوین الحق ځلیدل. د تیرې شپې په لوبه کې په څلورو اورونو کې د 14 منډو په ورکولو سره څلور وکټې واخیستې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په دې لیګ کې د یو شمېر نورو افغان لوبغاړو ترڅنګ افغان نوین الحق هم لوبیږي. دای د دې سیالیو په ګیانا امازون لوبډله کې لوبیږي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن، نور هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لیګ کې لوبیږي. له نوین الحق وړاندې محمد نبی هم په یوه لوبه کې 15 مقابل لوبغاړي سوځولي و چې دا د دې لیګ په لوبه کې تر ټولو ډېرې وکټې وې چې یو لوبغاړی اخلي. او هرات په راتلونکي اونۍ کې د څو بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د تکواندو د لوبو کوربه وي. د دغه ولایت د ورزش ادارې تخنیکي او فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د هرات، کابل، بدخشان، فاریاب، کندز، غور او فراه لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. نوموړي وویل چې په دې سیالۍ کې د هر ولایت 10 لوبغاړي برخه لري. دغه لوبې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل یوې میکانیز په ویاړ ترسره کیږي. اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونه له ملما سره خبرې کوو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت په پیل کې تاسو ته خره غلاست وایو. که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خط چاپیریال زون ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسې یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې مونږ کوای سو دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق حقوق وپېژنې، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بي. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتر ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتر وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول، درک د مقابل لوري. چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبنلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کفتر په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږه شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نسو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث وده چې نن مونږه هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر ام مونږ په دنیا کې وینو، او ام ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرضاً ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح و خیر. بیا هلته د خیر کلمه کړې ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپل مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي. لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین نه برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل، یو میز باندې په یو د سرخان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حث وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او کچا بیا په دې باندې بغاوت وکړي ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سپوږمۍ کړنګ وه راخېژه، سپوږمۍ کړنګ وه راخېژه، جانان د ګلو لو کوي ګوتیری بینه. د لنډۍ په اورېدلو سره به په دې پوه شوې یاست چې نن د لو پاکله معلومات درکوو. د غنموی یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړني انسانانو چې غنم ریبلې دي دا په اصطلاح د دروګر او لوګر دي. د غنمو د آدم علی سلام هغه لومړني اولادونه دوی دا کار شروع کړ.
شاعران د نظم په قالب کې ځایوي.
د لو موسم یا په اصطلاح باندې د ریبلو موسم چې وي دغه سې وخت چې تقریبا دلته کوچي المندونه ډېر پراخ راځي په داسې ځایونو کې اړوي چې هلته تقریبا هغه آزاد ځایونه وي. په دغه وخت کې دغسې ادبیات تخلیقیږي. په غنم لو کې د ځان جوړ کړه زخار به لو کړم که بستا دیدن کومه.
او په لاو کې څومره بدلون راغلی دی؟
خوشبختانه باید وایو چې اوس وخت کې ټکنالوژي ناصری سوې ده. غنم په ماشینری باندې ریبل کیږي، په ماشینری باندې په وړو باندې تبدیلیږي.
نن هم د موضوع څېړو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی.
پټی دی گلی و شکنا زبا کرتو زادا کو کی ناست یم یار لو
چلاو کوي غتی بپریکړي چلاو کوي غتی بپریکړي قدر په یاد مشي د مخشن کی خالونه لو هغه کار دی چې تر ډیره بازګرانو ته ورلغاړي دی. ځینې کسان د دې لپاره چې حلال رزق وګټي د پیسو په بدل کې لیو ولایت څخه بل ته مزل کوي، او د لو پر وخت د مزد په بدل کې له بازګرانو سره مټې رانغاړي، لور تیره کوي، خولې تویوي، لاس تڼاکې کوي. د سهار نری شمال، د مازدیګر زیړی لمر، او کله هم د سپوږمۍ ښکلو رڼو پلوشو ته لو کوي. لو په غنمو سربیره د نورو کرنیزو توکو لکه شولو، جوارو او داسې نورو هم کیږي. دا چې په لور باندې لو له څه وخت را په دې خو دود دی، او لور بیا کوم ډولونه لري د هلمند د کرنې د ریاست له رئیس زلمی الکو څخه موږ پوښتلي دي.
د داود علیه السلام د وخت څخه چې کله زغرې جوړېدلې، اوسپنیز شیان جوړېدل، داود علیه السلام په هغه باندې مصروف و او د هغه وخت څخه رافیل بیا د لور سو چې لور به په کرهڼه کې جنګ استفاده کېدله، د هغه باندې به لو کېدې، په هغه باندې به شپېشتې وو، شوتل وو، او هغه اضافي واښه چې د لاره په ذریعه به د مځکې څخه راټولېدله، کله چې به لو ګرې لو کوي نو دا لور بیا په سوان باندې بیا په کرونده کې تېره کوي، یا به کاڼۍ ورته وایي چې دا په رودو کې فیدا کېږي، ډېره شوی ډبره ده، لوګرې لو کوي، دا لور به پټ سو، بیا به په دې ډبره یا سوان باندې تېره کوي. لورونه څو ډوله ډولونه لري چې یو د لو لور دی، همداشان د شپېشتو د ریبلو لور دی، د شوتلو د ریبلو لور دی، د خیشاوه کولو لور دی. هر لور چې دی ځانګړي خصوصیات لري، یعنې اوږدوالی او دخلی نازکوالی. په تېرو وختونو کې دا لور چې وو دا به یو ډېر نازولی وو، کله چې به لو خلاص وو د دې لور دغه لاس دی چې دی د لرګي څخه جوړ دی، دا به د غوا په غوړو غوړېدی او بیا به په چرانو باندې فخونه کې ځړول کېدی. حتی بعضې لوګرو یا هغه مخکښ بزګرو به دا لور بیا اخیستی، یو ټوکري خلطه به ورته جوړوله، بیا به یې ځړوي. کله چې دا بل کال د لو وخت به راورسېدی، بیا به یې دا لور اخیستی.
لو ساده کار نه دی، د ځان ستړي کول او د ستونزو ګالل غواړي. لو په اکثره ځایونو کې د نارینه وو کار وي، خو په یو شمېر بې وزله خلکو کې بیا میرمنې هم دې ته مجبوریږي چې په خپلو ظریفو لاسونو لور واخلي او کرنیز محصولات په پوره ظرافت سره وریبي. د کابل اوسنکی کمال وایي چې لو په ډله ییز ډول هم کیږي.
لوګری په افغانستان کې معمولا سړی ترسره کوي، خو د سړو ترڅنګ ښځینه هم د دې سره په لو کې مرسته کوي، یا مستقیم لو کوي او یا هم سابه سکړک شړومبې لوګرو ته چمتو کوي. معمولا غریب وګړي ډېر دي او په مختلفو ولایتونو کې د پیسو په مقابل کې هم ترسره کیږي. په دودیز ډول چې ترسره کیږي، هم میله وي او هم کار ترسره کیږي.
لو ځان ته خاص وخت غواړي، دا چې په دوامدار ډول کیږي. نو کله لوګری ورنستړی شي، بیا د لور په تیره کولو ځان بوختوي چې لږې دمه جوړ شي. یو متل هم لرو چې وایي لوګری چې لو نه کوي، لور په لوټه تیره کوي. نورې خبرې له عرفان احمدزی څخه اورو. نوموړي خپل هم لاو کړی دی.
ډیره زیات ګرمي په سهار کې وختي مانځب سي، خلک لاو ته ځي او تر مرختو یا د چې تر وخته پورې لاو کوي، او همدارنګه مازیګر بیا ورځي او تر ماښام پورې په لاو کوي. لاو ډیر سخت کار ده، ما خپل کړی ده، ځکه د غنم چې ده دا ډیر جقت لري او ډیر زیات تاپ لري. ګرمي می د لو په جریان کې بعض خلک یا د واړه ماشومان الکان انجونې دا براتلل او دا چا بس لو کاو، دغه پټینه د توپې په شکل باندې دلته زمون خلک ورته کوده وای، دغه سي لګ یو چټای غنم دا به ټولول په خورونو باندې به خورجنو کې به انګورو یو شیبل شیراتلل هغه بیا ځان ته پی اخلي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د شه علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسوابر د لارلس او درې څلويکتم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
رسودی ته چې په شعر او شاعری کې د لو او لوګری د یادې دلو راس پڅکې دی. لیکوال او شاعر اسمت الله قانی وایي چې د لو کولو وخت زای او دود یو ډول رومانټیک وی، نو ځکه د قلم خواندان د کاغذ په سپین مخنځوروي او راتلونکي نسل ته په لیکنې بڼه په میراث پرېږدي.
د لو موسم یا په اصطلاح باندې د ریبل او موسم چې وي، دغه سي وخت چې تقریبا دلته کوچي المندونه ډېر پراخ راځي په داسې ځایونو کې اړوي چلته تقریبا هغه آزاد ځایونه وي، او اکثره افغانان هم له کوټو څخه راوځي، دوی په چوترو په ډګرونو باندې او د شپې په آزاده فضا کې سملیږي. نو په دغه وخت کې دغسې ادبیات تخلیقیږي. په غنم لو کې ځان جوړ کړ، زه خوار به لو کړم که بستا د دن کومه. دغه وخت کې تقریبا د کارو زیارو د بختیاو د اشرونو له ډګرونو څخه د اغلو دانو د راټولولو خواخور دې للمه کښف کېدلو. دغه وخت وي کومو ادبیاتو تخلیق چې شوی دی هغه په دغه موسم پورې اړه لري. چې لو کوي ګوتې بریبې او پلار ته دې وایي چې لو ګري واچوي نه جوزا یا سرطانه پورې. دغه ګرم موسم دی نو د شپې لو کول او بیا ګوتې ریبل دا سره جوړیږي هم.
ښاغلی قانې زیاتوي چې که چیرې د لو دود ته ځیر شو نو ډېر داسې څه پکې شته چې موږ ګڼې لیکنې ورباندې کولی شو.
انسان باید ورته متوجه شي، په دې باندې ډېرې څېړنې کېدای شي. بله مشهوره تپاسې زیاد دغه وه، ډېر عجبه تته تابلو سړي ته په نظر ورسي او ویګوري هغه دغه ده چې سپوږمۍ کړنګ وهه راخیژه جانان د ګلو ګلو کوي ګوتې ریبي ده. د سپوږمۍ لو ته کار کول کنه د ورځې د جوزا تود لمر د مشکونو په سر وړلو په کروندو کې اوسېدلو لمر ته کار کولو زوزان په پو کې تللو دا هر څه د شپې بیا دغه د سپوږمۍ نقرهیي هوا ته کار کول او دغه کیږي سره د دې په خاطر له سپوږمۍ څخه یو مرسته غوښتل چې موږ ګوتې ودرېبل شي ما د جانان لاس ودرېبل شي. زه خپله د دغه لنډۍ د دغه لپاره کنه چې د دې هغه طبیعي اغېز څه شی ده وزیرستان ته په هغه وخت کې راغلم. له وزیرستان خوست ته راغلم، له خوست ته راغله بعد دغه شلګر دغه د اندړو شلګر چې ده دلته دغه د زراعتي مځکو یا په اصطلاح باندې د لو د اخیستلو دا د سلیمانخېلو ډګرونو ته راغلم. یعنی بالکل د هغه لنډۍ د څه خپله باندې یو تابلو جوړه کړې ده او دا تابلو د زمان ډېرو نندارچیانو ورته توجه شوي دي خو ډېر کاروان تیر مخکې تللی ده.
دا چې د اسلامي تاریخ له مخې لو څومره پاک او مقدس کار دی، د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې لوګری به تر ټولو پرهیزګاره او صادق کسان وو.
لومړني انسانانو چې غنم ریبلې دي دا د لوې کړای دا او د په اصطلاح دغه دروګر وو لوګر د دې غنمو هغه طبعا نیک انسانانو د آدم علی سلام هغه لومړني اولادونه دي نیک انسانانو له صالح انسانانو له دوی دا کار شروع کړ او وروسته بیا دا لړۍ وغځېدله ډیر انسانان له دینه ګټه واخیستله او د لوګر په صفت سره وو. معمولا دا کار چون ډیر زور غوښته نو د هر چا کار نه وو، په هغه یو خاص قوت سره دا اجرا کیږي. په خوانی دروګر او سنی دروګر بیا دغه توپیر لري، هغه به خاص په عبادت سره به دعا به وکړل او الله رب العزت ته به التجا وکړل او په سهار وختي سلمونز به وکړ دا کار به شروع کو بیا به تر څو چې لمر تیزیده او مر به ګرمیده دوی به ډیر زیات کار کړی وو. دغه یو خاص کیفیت چې په لوګرو کې لو کې پروت وو دغه متاسفانه اوسني انسانانو سره کم لیدل کیږي او پخواني انسانانو سره دغه یو ځانګړې سپیشلتیا موجوده وه.
د وخت په تیریدلو او د علمي تجربو په پراخیدلو سره لکه څنګه چې د ژوند هرې برخې بدلون کړی دی همداسې لو او لور هم په پخوانۍ بڼه نه دي پاتې. د هلمند د کرنې د ریاست رئیس زلمای الکو نور معلومات راکوي.
خوش بختانه باید وایو چې اوس وخت کې ټکنالوژي معاصرې سوې ده. د همدې ټکنالوژي په زیره سره غنم په ماشینري باندې ریبل کیږي، په ماشینري باندې پروسس کیږي، په ماشینري باندې په وړو باندې تبدیلیږي چې دا یو ښه زیری دکان محور کشر ته دی. ټول هغه بزګرو ته دا ښه زیری دی او سهولتونه رامنځته شوي دي. و زیاتره بزګر د عصري ټکنالوژي څخه استفاده کوي، هغه پخوا چې بې د لاره څخه استفاده کول دغه پر ځای اوس د عصري ټکنالوژي څخه استفاده کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې کورونه مو د لو او لوګرو له برکته له غلې او دانې ډک وي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا بند دا اي هاي ستا بند دا شپه تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا بند دا اي هاي ستا بند دا شپه تپناوړ ماش پ چپا حل چپا دا زمان دیتا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوسم د زړه درزاوند دا د زړه درزاوند دا شپې ته پناوړم شپه چوپه الله چوپه دا زمونږ دا لور زه تخت چلا شور دکستا بند دا آی هستا بند دا شپې ته پناوړم شپه چوپه الله چوپه دا زمونږ دا ناڅه آشنا غوند ده هاي آشنا